کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا زادي رادیو یو بل خبرونې ته مزفر با ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري شرق لاسوایم. د دې خبرونې په لړ کې بیلابل راپورونه درته لرو، خو د سر موضوع مو بیا هم په دوه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه پرمختګونه دي چې د مذاکراتي پلاوی هلی درته خبرو چې وايي شای نن په کاري طرز عمل باندې خبري پای ته ورسیږي. دا او نور ورسوړدلای شي. پاسار کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان د کال تر 1.5 میلیارډ ډالر ډیر عاید لري. په ورزغان کې د یو سیمه ییز قومندان په ګډون 15 تنه وژل شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر سره ونه ویني. د خبرونو تفصیل. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظر په ځان بسیا کې دوته نږدې شوی دي. د دې راپور لمخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړ جاړی ته په اسانه راضي نشي. د راپور لمخې طالبانو تیر کال نږدې 0.5 میلیارډ ډالر له قانونو څباندې 400 میلیون ډالر له مخدرو موادو، همدومره نور له صادراتو، 168 میلیون ډالر له مالیو او 80 میلیون ډالر له جایدادونو ترلاسه کړي. د ملګرو ملتو د بندیزونو کمیټې امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو عاید 1.6 میلیارډ ډالر ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته څلور A-9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. په دې مناسبت په غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل افغان ملي اردو به اجازه ورنه کړي چې د تیرو نږدې 40 کلونو پر بریاو معامله وشي. د په قطر کې د سولې خبرو ته په اشاره وویل
په ټول توان د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي، خو دا به د ټولو ارزښتونو له ساتنې سره وي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر همداراز وویل چې سوله تیر وخت د ستنېدو په معنا نه ده او نه به هم اجازه ورکړل شي چې افغان میرمنې د تیر په څیر په لوبغالو کې په متروکو ووهل شي. د څلور نوري سوپر توکانو الوتکې د افغان هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره مهمې وبللې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر به دوشنبه ته په دغه دوه ورځېنی سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون له جکپورو چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر مختلفو مسلو به خبري وکړي. امنیت، سرحدي چارې، ترانسپورت، پانګونه، سوداګري، ترانزیت او انرژي هغه برخې یاد شوي چې دواړه لوري به پرې خبري وکړي. د اورزغان چارواکي وایي د طالبانو له لوري د یو سیمه ییز قومندان پر کور په برید کې 15 تنه وشل شوې دي. د اورزغان مرسیال والی سعید سعادت ناصری ازادي رادیو ته وویل تیر شپه په دې برید کې سیمه ییز قومندان سلطان محمد هم وشل شوې ده.
د په کور طالبان هم لیکلي خارکه هم شي سعودي د ځامنه موجود نور څه یو سرباز هم دغه شي سعودي.
د ورستوی معلوماتو لمخې په دې پیشه کې درې تنه ژوبل شوي هم دي. سلطان محمد د چوری د ولسوال ورور او د سیمې یو مخبر و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په کابل او لغمان کې د انتحاري حملو مخنی ولیده. د ریاست په یو خبر پانه کې ویلي چې ځواکونه د کابل په ولسمه حوزه کې د عتیق الله په نوم یو تن چې د پیښور له شمشتو څخه ور استول شو یو نیولې ده. د دې ریاست له ادا سره سم عتیق الله غوښتل چې په کابل یا لغمان کې انتحاري برید وکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني. پمپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاری د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د وویل تر څو چې ایران د نوید افکاری ورونه او بهرني بندیان خوشی کړي نوي، د ایران د بندنیو چارو وزیر ته د کتنې لپاره بلنه نه ورکوي. ایرانی چارواکو نوید افکاری د 1990 لمریز کال په سرطان کې د شیراز په اعتراضونو کې د ګډون په خاطر اعدام کړ. وروسته لدی چې د هریکن سالی په نوم توپان د امریکا د خلیج ساحلونه وځپل، سیل د سمندر د غاړې د شارګیو او مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمن کړي او د برښتاستنې چپه کړي دي. دا توپان چې سرعت یې په ساعت کې 115 کیلومتر و، پرون له باران سره د فلوریدا او الاباما ایالتونو په ساحلي سیمو کې پیل شو. د توپان له کبله ونې راپریوتې او ګڼ کورونه، سوداګري ودانۍ او د بیړۍ چلولو پلیټفارمونه ویچار شوی دی. د کورونا وایرس خبرېدا د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو له سخت دوړ سره مخامخ کړی دی. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې د نیوزیلند اقتصاد د روان کال په دوهمه درو میاشتو کې د کاربندۍ لکبل نور هم زیانمن شوی دی. په یاد موده کې د دې هیواد کورنۍ ناخالص تولید 12.2% کم شوی دی. او رسنۍ خبر دا چې په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو ستر لیګ IPL یا د هند غوره لیگ د شنبه په ورځ د افغانستان د درو تکړه لوبغاړو په ګډون پیلی شي. راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن له ویست انډیز څخه متحده عربی اماراتو ته رسیدلی دي. د کورونا او باد خبرېدو له کبله سشکال د هند غوره لیگ سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې کیږي. کرکټ له فوټبال وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر مینوال لري.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. دوه کې د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی هله شي چینن پر کاری طرز عمل خبري پاته ورسیږي. دا چې ولې دغه خبري دومره اوجديږي دغه پلاوی غړي شریفي زرمتي وردګ وویل،
مشکل څه دی کده چې کله کله د جملو په جوړښت کې یا یو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن فساتونه باندې کار کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې په کلکه غواړي چې د روان کال تر پایه د نړۍ په سطحه بشر دوستانه اوربند ټینګ سي. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب لورځي سره برابر ده. خلک څومره له روغتیا امکاناتو څخه راضي دي؟
د 1500 روپۍ د وای 5000 لیکي څلور ده خو دا مشکلات به خېډیر منګلرو. اول خو پیسو ګوره 400-500 غنۍ دوه پیس اخلي ولی اخلي دا څنګه؟
د افغانستان د کندهار ولایت ته به ورسو چیرې چې د 350 بستریز روغتون ته له لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان ورول کیږي.
دریش په ځایګر راځي د نن وخت راورسېد چې نن ما پرېشن ته ورسېد. د دریش په راځي په انتظار نه اوسو چې ځای نه وو په دغه شګه زروز یا پرېشن نه څوک.
دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او کور کله هم باندې خبرونه کوي. راځي ورسو د خبرونې د سر موضوع ته. په داس حال کې چې په دوحه کې د سولې مذاکراتو پر کاري طرز عمل مقدماتي خبرې د دواړو لورو تر منځ روانې دي، په دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی هیله څرګندوي چې شایي پر کاري طرز عمل خبرې نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي شریفي زرمتي وردګ نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
تر اوسه پورې په کاري اصولو باندې کار کېږي، دا نن هم په کاري اصولو باندې کار کېږي. که چیرې کاري دغه کاري اصول نن ختم شو، سبا ته به دغه عمومي ناستې او غونډې شروع شي.
میرمن زرمتی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې دا خبرې دومره ځنډنې شوې دي داسې وویل،
مشکل دا نه ده چې دموږ له لورې داسې کوم مشکل وي چې په کاري اصولو کې خنډ وګرځي. نه هم د دې له لورې مشکل څه دی کده چې کله کله د جملو په جوړښت کې یا یو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن فساتونه باندې کار کوي.
نن شپږمه ورځ ده چې د افغانستان د دولت او هم د طالبانو د مرکزی پلاوی د تماس ډلې په قطر کې د سولې په اړه پر کاری تر ظلمال باندې خبرې کوي د خبرې لا تر اوسه نه دی نهایي سوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي هیله مندي سته چې پر ټولو مواردو توافق وسي او خبرې ژر تر ژره پیل سي. په همدې حال کې د دوه مذاکراتو ته یوې نږدې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي. نن ازادي راډیو ته ویل چې معلومات یې شي احتمالا د شنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ اصلي خبرې پیل سي. دوستانو ته د موضوع د نورو پرمختګ نو پاره د اوریدو لپاره هم ازادي رادیو ته سره پاتاسي اوس غوړم د همدې موضوع د تحلیل برخه دروور مې چې د کابل پوهنتون د استاد البته د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم د استاد نصر الله ستانکزي سره مې دا موضوع مطرح کړی دا او دا غوښ خمه و پښتل چې ولې دا خبرې دومره ځند نه سوي دي.
زه خپل سلام علیکم فکر کوم چې دا به دې طبيعي شي اختلافات باید وجود ولري درې پاتې دا خواږه وایي چې په دې تاسو نه کې چې د دموکراتو په استلاغه حقوقي چې څوک جوړوي د سره کوټه وي چې راتلونکي دموکراتو کې دې هغه د خپلو ورته پلاس شي. زه لا هم ډېرو مګوارم درې پاتې ډېرو مګوارم چې هم دوه لوري په دې باندې توافق نه دي چې باید څه خبرې دوام وکړي. همدارنګ خواوې چې د افغانستان په قضیه کې داخلي دي بیا نو د علاقه مندې لري او بالاخره حتی د ملګرو ملتو د امنیت شورا په لومې غونډه کې په قاطع حدت سره د اوربان د محلي مطرح موضوع مطرح کړه. دا ټول داسې دي چې عملي او هم بین المللي فشارونه وجود لري چې کېدای شي د دموکراتو د دوام لپاره چانس وجود لري او په پایله کې د یو ملموسې نتیجه
بله بستانک سیسی تاسی تریوها در خوشبینی شیست و هیل شیست که دا پشتن دست مطرکم چی آیا فکر کوی چی طالبان سول غواری او یا دالج پا وزیح دولویم دیتا پا کتو چی دا امریکا دا بحرانه و چار و وزیر هم ویل دی چی نه القاعده تروس الافغانستان و تل دا پا بشپر دول او نه هم طالبان و تروس علنن دا سیس ویل دی چی لدی شبکی سر باری که پری کوی او لبل لوری مشتاسی پا افغانستان که دا دیرو سخت و جگرو شاهیدی است و عراورز او دا امریکا اندیشنه هم هم داده. نو که دا سر را طول کو فکر کوی چی دا مسئل چون اکوالی سی چی دا سول پراتلو اغیز وکی
گوره کچه طالبان لهم جره تا ادامه وکی یا پیستران نورو اندرو تپل فرقل دا عبرتو ساتی نو داوی دا طالبان دا بایلل پا مانهی اگه طالبان بایلل با داور سهر بایلل نوی اگه پا دمانات سه دوی دا مخکې خود دوی حکومت سقوط کړی و بیا د دې احتمالات وجود لري چې د اضمحلال مسله یې رامطرح شي. نو زه فکر کوم چې په همدې مبنا زه خوشبینی هم ښیم چې لازم بین المللي فشارونه وجود لري اما طبیعتا دا به ساده نه وي چې دوی ډېر ژر نتایجو ته ورسیږي. دواړه خواوې ډېر اختلافات باید وجود ولري. مثلا لکه چې تاسو محترم خبریال وویل چې د اوربان مسله دا نن که طالبان اوربان وکړي نو دا خپل افراد به څنګه وساتي. دا راستنې دي چې د عملان په مذاکرات کو سره مخامخ دي و زما باور دا ده چې دغه لازم که شونه چې وجود لري واقع اراده چې د افغانانو د اراده محصول یعنی به داخلي یا ملي ذهنیت فکر کوم چې وجه بدبنۍ ته ونه رسوي. خدای نخواسته چې دا مذاکرات په آخر کې بې پایلې پاتې شي. طبیعي ده زمان به ونیسي، طبیعي ده توقف به وکړي، طبیعي ده له مشکلاتو سره به مخامخ شي، اما په ټوله کې د مطلق درېدو او بې پایلې نتایج بې نتیجه پاتې کېدلې زه فکر نه کوم چې هسې وي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی و.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله را بدون که ده هاگه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان غوارده
دلتا اوربان
مرکه تحلیلونه بحثونه او ده خبرو لطایه شیبه پا شیبه را پورونه لآزادی رادیو ویب پانه تویتر فیسبوک پانه او یوتیوب چخه واوره ولوله او وبینه.
دوستانو بیا هم په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکرات پر موضوع تمکیجو خلک د دې مذاکرات په اړه څه نظر لري او غوښتنې څه دي؟ د کابل په ګډون د یو شمیر شهرونو اوسیدونکو وایي شبه وی چې لمړی اوربند وسی او بیا رسمي مذاکرات پیل سي، څو د باور فضا جوړه او خبرې شي پر مخ وړل سي. امید زهیر مل په دې اړه راپور لري.
کابل د اوربند په خاطر باندې خبرې کړې وي چې اوربند شي.
صفت الله نومیږي، د کابل ښار اوسیدونکی دی. له جګړې د بل هر افغان په څیر ستړی او سولې تر ټولو لویه هیله ده. خو دوه خبرو پاړه چې په قطر کې د دې د لوی ارمانیانې سولې راتلو لپاره پیل شوي یو مهمه غوښتنه لري.
طالبانو او د دې دولت نه دا غواړم چې دواړه صادقانه سره کینی او صادقانه او سول راشي. د اوربند په باره کې دا زوایم چې مخکې د دې ناست نه اول باید اوربند اعلان شوی وي، به باید مذاکرات ته خلک ناست وي.
حفیظ الله هم د جګړې پای غواړي، خو ورته د رسیدو لپاره اساسي بحث اوربند بولي. د زیاتوي کو اوربند ونیشي پر دې خبرو به خلک بې باور شي.
ایا وازینه غوښتنه به د افغانانو مدا وی چې اول د سول اول د اوربند شي دغه نو ورسته د سول هو شي.
د اوربند او د جګړې د پای غوښتنه او هلي واځي په پلازمینه کابل پوری محدود نه دي، بلکې د ټول افغانستان غا کشمیرل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو محمد ګل وای خلک د خبرو پایل ته خوختي، خو د دې لپاره چې د خبرو سمره وویني په کار ده چې اوربند شي.
د بین الافغاني مذاکرات او پایل رښتیا هم اله بخون کوي دی، ولس دې تډیر خوښ دی. د دواړو لورو نه د ولس غوښتنه ده دي چې دوی به د بین الافغاني مذاکرات او په دې لړۍ کې لزغم او نیک نیت څخه کار اخلي.
د فراه اوسیدونکو محمد نعیم بیا وای له جګړې ستړی دی او نور د غم زغم نه لري. ته هم د خبرو د بریا لپاره اوربان یو مهم اصل غنی.
پر ملت آباد کو، پر کشور آباد کو، جنگ شنه دې بد کار دې جنگ ورور ورور رابل ورور لاس پلاس ور کو سلکشینو دا مشت خاور ده په دغه ملت کې چې خلک ناس مشت زانو سره خلاص کی.
دا لومړی ځل نه ده چې افغانان دی او تلپاتې اوربان غختون کړي، بلکې لدی وړاندې د هر جګړې او وژنې ورسته هم ورتګ پورته کړل. افغان حکومت هم د اوربان پټینګې دو ټینګار کوي او دایده مذاکراتو د اجنډا یو مهمه برخه بللې ده. خو طالبان بیا وایي اوربند مذاکرات یو جز دی او له ډیرو مهمو بحثونو وروسته به پرې خبرې وشي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږه غلازادې رادیو اوري د سپتمبر ولسمه چینند د ناروغانو د خوندیتوب لورځي سره برابر ده. د افغانستان د امیروختي وزارت وایي د ناروغانو خوندیتوب ورته لمړیتوب لري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. خو یو شمیر ناروغان او د دوی خپلوان د خپل خوندیتوب په اړه اندیشمن دي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
سوریا هغه خزه ده چې نه غواړي یوازې ډاکټر ته ولاړه شي. هغه وایي چې تل خپل میړه او یې هم کوچنی زوی سره ځي.
له عمر مې درې دېرش کاله اوړي، خو تر اوسه یوازې ډاکټر ته نه یم تللی. یو دوه وارې چې مخکې تللی وم له ډاکټر مې یو څه ولیدل، خو اوس چې زم میړه زوی او یا هم مور له ځان سره بیایم له ډاکټرانو وېرېږم.
دا یوازې سورایا نه ده، بلکې ډیری نارینه هم نه غواړي پلې ښځې او لونې یوازې ډاکټرانو ته ولاړې سي. ټولنیز رواجونه او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند د دوی د محافظه کاری لامل کیږي. منیر د کابل ښار د ښځو رابعه بلخي روغتون ته له خپلې ښځې سره راغلی ازادي راډیو ته وایي.
له افغانی دود سره سم او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند له امله هیڅ کله هم خپل ښځه یوازې ډاکټر ته نه لیږم، ځکه چې ځینې کیسې مې اوریدلی. نو له همدې امله نه غواړم دوی دې یوازې ډاکټر ته ولاړ شي.
له ټاکلي حد زیاته د دواګانو ورکړه، د ناروغانو د محرمو اطلاعاتو نه خوندیتوب هغه موضوعګانې دي چې ممکن د ناروغانو خوندیتوب له خطر سره مخ کړی وي. خسته خان هغه ناروغ دی چې په دې برخه کې زیاته تجربه لري.
دوا وو دوا چې د 1500 روپۍ دوايي 5000 لیکي څلور د خپوندا مشکلات بيخي ډیر منګلرو چې د 1500 روپۍ دوايي 5000 لیکي. اول خو پیسو ګوره 400-500 غنې دو پیس اخلي ولی اخلي. دا څنګه وزارت صحت همې باید د رئیس معلوماتو کې شپ خانونه مینتونه نن سبا د خزیدی د عقلی ورته وای چې د خزی مینه کې لارسي په هر ځکه عقلانه ست د 1500 روپۍ 400 روپۍ سخلي په څه خاطر اخلي او غریب نه لري. ز خپل 2000 افغاني ماش لرمه.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او څوک چې د ناروغانو له خوندیتوب سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخ سي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر ډیره روغتیایي کارکوونکي صادق او رښتینی دي، خو ممکن ځینې ستونزې هم مخې ته راسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وزارت په دې برخه کې ځانګړې پالیسي لري چې له مخې مالي او اخلاقي فساد هیڅ د منلو وړ نه دی.
عامې روغتیا وزارت د اخلاقي فساد په خلاف او د مالي فساد په خلاف موږ خپل نوې پالیسي چې وزارت د سپانه اعلان کړه، موږ هیڅ تحمل د اخلاقي فساد په خلاف و مالی فساد په خلاف نه لرو، او هر څوک چې په اخلاقي یا مالی فساد کې دخیل وي د رهبری د وزارت تامه د په خلاف د قانون مطابق په عمل کوي، یعنی فعلا په وزارت کې د اخلاقي او د مالی فساد په خلاف د صفر تحمل یا صفری تحمل پالیسی رایج ده.
د ښاغلی سمسور په خبره تر اوسه په وزارت کې له روغتیایي کارکوونکو نه هیڅ غیر اخلاقي شکایت نه دی ثبت شوی. د عامې روغتیا وزارت ویان همدا شان د ناروغانو محرم رازونه د روغتیایي خدمتونو بنیادی اصول بولی او وایي چې د عامې روغتیا وزارت په پالیسي کې په دې اړه ځانګړي موارد شته. اکمل سمسور زیاتوي د عامې روغتیا وزارت په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د ناروغانو د محرمو اسرارو د خوندیتوب څارنه کوي. روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د ناروغانو د خوندیتوب عمده موضوع ده چې د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس هم له 30 تر 40 سلنه افغانان له یو ساعت زیات مزل وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځان رسوي، چې دا مسله په لری پروتو سیمو کې ناروغان د مرګ له ګواښ سره مخ کولای شي.
وسم ورجو کندهار ته د کندهار میرویس روختون چې 350 بستر لري او د حوزې په کچه فعالیت کوي، په دې ورستي کې ورته د لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان ورول کیږي. دغه حالت د لامل سوی چې د یاد روختون ډاکټران په سم توګه د ناروغانو درملنه ونه سکړای او خلک ترې شکایت لري. صدق رښتینی دغه روختون ته ورغلی او په دې اړه راپور چمتو کړی.
عبدالوهاب چې لگاوندې هلمند څخه کندهار ته راغلی، ناروغي بیړنی عملیات اړتیا درلوده. نو موري تر درو ورځو انتظار ورسته د پښتورګو په ناروغي اخته د خپل ځوان زوی د عملیاتو لپاره د کندهار په میرویس روغتون کې نوبت تر لاسه کړ. د کندهار میرویس روغتون د افغانستان په جنوب کې یو لوی روغتون شمیرل کیږي، خو لا هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي. د کندهار ترڅنګ د هلمند، زابل، روزګان، فراه، غزنی او نور ولایتونو بیړني ناروغان د جګړو، ماین چاودنو او ترافیکي پیښو قربانیان هم د روغتون ته راوړل کیږي. په ورستوي کلونو کې په دغه ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی او د جګړې شدت د دغه روغتون د ناروغانو شمیر زیات کړي. راز محمد او ګل احمد چې تازه په میرویس روغتون کې خپل ناروغان بستر کړي، ازادي راډیو ته وویل د روغتون د ودانۍ او پکې د بسترونو کمښت د دوی جدي ستونزې دي. دوی له حکومت څخه د دې روغتون د وړتیا د لوړولو غوښتنه لري.
کندهار علاقه ډیره غټه علاقه ده او مریضان یې ډیر دي. څونه پراخي هغه نه به داخل بو د پاره سہولت کې، نو موږ هر مسلمان به هر ورور هر وطندار په دا خوشاله دي چې دا ځای پراخي وایي. او دا ویلمن و روزګان و ټول د مریضان ډیر روان دي. تنګوالی راشتي ډیر دي، مقصد مخلوق ډیر دي باندې
دا خرچ په خانه د مریضان پر ډیر نه دي. نو موږ وایو چې واټو زیات سي کومه چې وسم پر دې باندې خیرشت مرزام تر ډیر ډیر مرزام تر ځخ مرزای وینو سر ماشم مرزام تر روان چپیان ورو کې موږ دا خوښ لرو چې د جش په خانه یک حالت وسی.
میرویس روختون د جنوبي اوزه په کچه یوازنی روختون دی چې د ډیرو داسي ناروغي وړیا درملنه او عملیات پکې کیږي چې په نورو روختونونو کې ډیر لګښت اړتیا لري. د خلکو کمزوري اقتصاد ممکن د دې بل لامل وي چې پر دغه روغتون د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته سي. د میرویس روغتون مسؤل ډاکټر نعمت الله هم دا تاییدوي او وایي په کندهار او جنوبي ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی د دې لامل سوی چې د دغه روغتون ډاکټران او روغتیا پالان لکه څنګه چې لازمه ده د ناروغانو درملنه ونه سي کړای او له دوی شکایتونه وسي.
تقریبا وڅل ویش کال مخه دا روغتون د کندهار د نفوس لپاره د کندهار د ولایت لپاره جوړ شوی ولی اوس زموږ نفوس هم تقریبا 15 برابر شپږ برابر یا شاید اضافه شوی او همدارنګه اوس یو اوزوی روغتون دی. نو اوزوی روغتون درې نیم سو بستر په هیڅ حالت کې کفایت نه کوي. نو موږ مجبور یو چې د ډیر سرڅنګ موږ اختصاصي څنګه هم نه لرو. موږ مثلا باید د زنانه او نسای ولادي روغتون باید جلا ولرو، د ماشومان روغتون باید جلا ولرو. که څه هم شپږ سو نه زر بستر هم کفایت نه کوي. دا ځون کې تاسو ته بهتره معلومه ده دلته د روزګان، زابل، هلمند، نیمروز، حتی د غزنی څخه مشته مریضان راځي، د فراه څخه مریضان راځي. نو طبعا به د مریضانو هم شکایت د وخت د دوی د عملیات لپاره به موږ دلته وخت ورکوو او نور مشکلات به هم
په ورته وخت کې د کندهار د امیر روغتیا ریاست مسؤلان هم تاییدوي چې میرویس روغتون د افغانستان په کچه یو تر ټولو بوخت او مصروف روغتون دی. د امیر روغتیا ریاست بیان ډاکټر محمد نادر ازادي رادیو ته وویل چې ډیر ژر به دغه روغتون تشکیل لوی او د بسترونو شمیر له 350 څخه 600 ته لوړ شي چې پر بنسټ به خلکو ته د روغتیایي خدماتو په برخه کې اسانتیاوي ډیر شي. د شاغلی نادر په وینا د دې کار لپاره بودیجه ځانګړې شوې او ژر به عملي چاري پیل شي.
خوشبختانه چې سږ کال موږ وته ویندلو چې دغه تشکیل هم امر سره وختو او هم د دې تشکیل لپاره بودیجه د ریاست جمهوری او وزارت مالیه د طریقه څخه د وزارت سیاحت یې په پیشنهاد د کار مشر سره کوي. ډیر ژر به موږ شاهدان د دې اوسو چې هغه خپل متوقع تشکیل چې موږ د میرویس روغتون لپاره ځانګړې کړې دي د پایت سره ورسو او هغه پوسټونه چې موږ ته په اختیار کې راکول کېږي دغه ناروغانو د درملنې لپاره د ډاکټرانو لپاره د نرسانو لپاره او د نور فنی او اداري او خدماتي پرسنل په استخدام کې موږ لاس په کار شو دغه خلاوي موږ لرو
د بطر ډیره هدا پرې حال سي. په کندهار کې د مهال د میرویس او زبیر وختون ترڅنګ 215 روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې له دې جملې څخه یو او یا روغتیایي مرکزونه د حکومت او نو نس روغتیایي مرکزونه د خصوصي سکتور په مرسته فعالیت کوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ورزوی به نړیواله موضوع ته د ملګرو ملتونو سرمنشي کورونا وایروس د نړۍ لپاره د لومړي درجه ګواښو بالا او څرګند کړی چې راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نړیواله کچه د اوربند وړاندیز وکړي څو د جګړو مخونیول سي او نړیوال په ګډه د کورونا او با پرست مبارزه وکړي. انټونیو ګوتریش د خبرې په داس وخت کې کړی چې په اروپا کې د کورونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي او هند د دې وبا په مرکز بدل شوی دی. تفصیل احمد شي برکوي.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش وای کووېډ 19 ناروغي له کنټرول بهر شوې ده او د تلفاتو شمیر 1,000,000 ته نشته شوې ده. ګوتریش خبري غونډې ته د چهارشنبه پر سویل په نړۍ کې کورونا وایروس لومړی درجه ګواښته. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې نړیوالې ټولنې ته جدي وړاندیز وکړي چې د کال تر اخره په نړیواله کچه اوربند وشي. ګوتریش تر دې مخکې د مارچ په 23 په نړیواله سطحه د اوربند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې په ګډه کورونا وایروس ته ماتې ورکړي او ټینګار یې وکړ چې یوازې واکسین دا کړکېچ نشي هوارولی. د ملګرو ملتو سرمنشي په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغي د تلفاتو شمیر نږدې 940,000 ته رسېدلی دی او په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو مثبتې تایید شوې پیښې 9,000,000 او 1,000,000 ته رسېدلی دي. په وروستیو کې دا ناروغي په هند کې زیاته شوې ده. د هند روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,840 کسان په کورونا اخته شوي دي او د تلفاتو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې 1,012 ته رسیدلی دی. په هند کې د کورونا وایروس ټولې مثبتې پیښې تر 15,000,000 اوښتې دي او اوس د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته تر بل هر هیواد په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې مثبت پیښې 6.8 میلیونه ته رسیږي. په اروپا کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیات شوې دي چې اندېښنې پیدا کړې دي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه زیات شوي دي. په بریتانیا کې 4000 نوي پیښې ثبت شوې دي چې دا د میل میاشتې را پدې خو تر ټولو ډېر مثبت پیښې دي او په روسي کې په بریتانیا کې حکومت بهر او دننه تر شپږو د ډېرو کسانو په یو ځای کې دوه بندیز لګولې دي په هنګری کې حکومت ماسک جبري کړي او د اکتوبر د لومړۍ نیټې چې کله شونځي پرانیستل کیږي باید د ټولو زده کوونکو او ښوونکو هر ورځ ته به وکتل شي د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نورو اروپایي هیوادو کې هم د کورونا مثبت پیښې پوسیاتی دودی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
حشمت الله همت لغمان له مرکز لیکي سولې ته هیله څرګندې سوې دي د دوړو لورو چارواکي دی باید خپلې تون د لهجې نرم کړي ځکه د محل کې زشت خبرې کول د سولې رامسته سوې فضا خرابولای شي. زاکر شیخ له کونړ وای کوربن نوې او خبرې ورډی جن او دا کار د افغانانو په تاوان دی. قاری محمد نبی مینوال د هلمند ولایت نادلی ولسوالۍ خلیکي په هلمند ولایت کې ترافیکي پیښې ډېرې سوې دي او ترافیک باید په لشکرګاه شار کې خپلې دندې په سماتوګه تر سره کړي. مننه چې مسجونو مو مشتر استولې و نور همستا خو وخت اوس کم دی په کابل کې شپږ بجې او بخښې څلور بجې او دش دقیقې دی او زر بیا د مهمو خبرونو سره ټکی لا اسمه سروان خبرو
په ننګرهار کې نشته 50 تنه امنیتي ځواکونه او طالبان وژل شوی دي. د ننګرهار د والی ویندوی اتاوله خوګیانی وایي چې طالبانو تیر شپه په حصارک شیرزاده او خوګیانو ولسوالیو کې پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل چې په ترس کې شل تنه پولیس د اردو سرتیری او سیمایز پولیس وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د پوینا د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونه کې 9 طالب وستوال هم وژل شوی دي. د ورزګان چارواکي وایي د طالبانو لوري د یو سیمایز قومندان پر کور په بریډ کې 15 تنه وشل شوې دي. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوې چې طالبان له مالی نظر په ځان بسیا کې دوته نږدې شوې دي او د کال شاوخوا 1.5 میلیارد ډالره عاید لري. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4 A-9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په کابل او لغمان کې د انتحاري حملو مخنی ولیده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له باندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویدیم. او د کورونا وایرس خبرېدا د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو له سخت ځوړ یا ریکوت سره مخامخ کړی دی.
مننه کوم اسمت سوران. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. سپورتي خبرونه خطر پر دې وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کابل غوړ خزینه فوتبال لیگ سیالي وتلولي د سنگر لوبډلې په بریالټوب سره پایته ورسېده. د ملي اولمپیک کمیټې مطبوعاتي غړی مجيب قرزاده آزادي رادیو ته ویل چې د دیلی کرستی سیالي د سنگر عدالت لوبډلو ترمنځ وشو چې د پریو د سنگر لوبډلې په ګټه پایته ورسېده. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالي د کابل د نه خزینه لوبډلو ترمنځ په دوه اونۍ کې تر سره شوې. دغه سیالي غوړ لوبغاړي بهار کوهستاني ونومول شو. په کابل کې د باولینګ انتخاباتي مقدماتي دریم پړاو سیالي لپاره د ورزشکارانو رسمي نوملیکنه پیل شو. دغه فدراسیون رئیس ادریس فاروقی آزادی رادیو ته ویل چې دغه نوملیکنه چنن پیل شوې دوونه و دوام وکړي. نارینه او خزینه مینوال کولی شي په دغه سیالیو کې نوملیکنه وکړي. خغل فاروقی زیاتوي چې لدی وړاندې د باولینګ دوه پړاو سیالي شوې او د کابل انتخابي مقدماتي سیالي به تر راتلونکو دوونه پوري پیل شي. د نوموړي په وینا له دغه سیالیو هدف د کابل انتخابي سیالیو لپاره د غوړ څیرو پیژندل دي. د فدراسیون رئیس په خبره دغه سیالي به ورسره د زنونو په کچه هم تر سره شي او د ګډونوالو منځ به هم ولایتي انتخابي ټیمونو ته غوړ څیري انتخاب شي. او ټاکل شوی د شنبه پورز د کرکټ نړۍ تر ټولو ستر لیگ آی پی ایل پیل شي. ورته مخ په عربي اماراتو کې د یاد لیگ لپاره ټول چمتواله نیول شو. د نړۍ په کچه اخستل شوی ټول لوبغاړي عربي متحده امارات ته رسیدلي تر څو د آی پی ایل سګري پړاو کې ګډون وکړي. افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجيب زدران هم له ویسټ انډیز څخه امارات ته رسیدلي دي. ټاکل شوی چې د آی پی ایل لیگ سګني سیالي په هند کې ترسره شي. خو په یاد هیواد کې د قرنټین او کورونا له امله یاد سیالي د عربي اماراتو په څلورو بیلابیلو لوبغاړو کې تر سره کیږي.
د دوستانو وړاندې په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم درته لرو، د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام دی او ورپسې کور کله اوریدلای سي. خو تر دې د مخه به یو بل راپور هم وري. کورونا که د واکسین په تطبیق کې ستونزې په هلمند ولایت کې ولې د پولیو پیشې مخ په ډیرې دودي، که څه هم په ټول هیواد کې د پولیو د مثبتو پیشو شمیر ډیر سوی دی، خو په هلمند ولایت کې تر بل هر ولایت پیشې ډیرې دي. د پولیو د مثبتو پیشو د ثبت سره عام خلک اندېښمن دي. په دې اړه د روغتیا مسؤلینو څرګندونې د الیاس دایی په دغه تفصیلي راپور کې اوریدلی سي چې د یو ماشوم په جړه پیلېږي.
ما ډیر کم لیدلی دي چې ماشومان دي د واکسین کولو پر مهال ونه ژاړي، خو په هلمند کې د نامنو یو کلتوري ستونزو ترڅنګ د واکسین سره د کورونیو نه علاقه او کم عامه پوهاوی د دې لامل سوی دی چې د پولیو په ضد واکسین کم یا بېخي تطبیق نسی. که څه هم په هلمند کې د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین د ویش بهیر روان دی، خو د دې ولایت د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د ګوزان د مثبت پیښو شمیر مخ په ډیره درو دی. د پولیو د مثبت پیښو زیاتوالی د هلمند عام خلک په داسې حال کې چې د هوا د سړېدلو سره د کورونا وایروس د بیا احتمالي خپرېدو ویره لري اندېښمن کړی دی. د هلمند اوسیدونکو وایي واکسین دې سم او پر وخت تطبیق سي چې ماشومان د ګوزان له وژونکي ناروغۍ څخه په امن کې سي. د سنگین او نهرسراج ولسوالیو اوسیدونکو سیف الله او ولی محمد راتول د واکسین د هیڅوک مخنیوي نه کوي،
خاصا د هغو خلکو څخه چې غده د واکسین مخنیوي کوي. په ځین ولسوالیو کې لکه وسلوال طالبان چې دی یا د سنور کسان چې مخنیوي کوي، دا غو سم خاص غشتنه ده چې دا واکسین هغه منطقو ته پریږدي ترسو دغه ماشومان واکسین کې ترسو پالج نسی او دغه ناروغي څخه راوګرځي.
زه واکسین په دې خاطر کوم چې دروسه زما یو ماشوم مریض سوی نه دی او نه پالج سوی دی او نه لاسو په شکار پریشي دی او نه دماغي تکلیف پیرسوی. نو په دې خاطر زه خپل د واکسین مخالفت نه کوم. زه پر ټول افغانانو پر ټول مسلمانانو باندې ځخ کوم چې خپل بچو ته واکسین ورکړي او د واکسین مخنیوي مکوي.
د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین اوسنۍ روان بهیر په شل ولایتونو کې تطبیق کیږي. د روغتیا د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دوی به دا زلسه باندې 6 میلیونه ماشومان واکسین کړي، خو د تطبیق د ستراتیژي پر سر د طالبانو سره مشکل امکان لري 2 میلیونه ماشومان د دې واکسین څخه به برخه کړي. د هلمند دام روغتیا رئیس عبدالحد حازم وایي په دې ولایت کې د پولیو د ټولو مثبت پیښو شمیر ډیر لسته رسیدلی دی چې د زیاتوالي ویره تر بل هر وخت ډیره سوې ده.
دلته خو ډیر عوامل شته، غربت دی، جنگ دی، د لارو خرابوالی دی، بل څه دی، دا ټول شان سره یوځای شوي دي، په دې شی اثر کړی دی او د خلکو کلتور بلې خواته دی چې دا هر ورته معلومیږي چې د دوی ښځه یو کوچنی کلینیک ته ورته دوا اخلي یا ډاکټر یې ګوري. نو په دې خاطر باندې موږ هم کوشش روان دی، روان وو تر ډیره حد مو دا دیسې کې کار کړی دی، تر ډیره حد مخته تللی ان شاء الله، امیدوار چې په آینده کې نور مخته ولاړ سو او خلک د خپل صحیح مشکلات د حل لپاره کلینیکونو ته مراجعه وکړي.
د روغتیا وزارت معلومات ښیي چې په روان میلادي کال کې په ټول هیواد کې د پولیو شپږ څلوېښت مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ډېرې په جنوب، له دې جملې دیارلس په هلمند کې دي. روغتیا پلان وایي که چیرې د پولیو په ضد واکسین په خپل اصلي طریقه یعنې کور په کور تطبیق نسي، د مثبتو پیښو شمیر به په لنډ وخت کې په مراتبو زیات او دا به د ماشومانو لپاره په یوې بله وبا ناروغي بدله سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په ماشومانو کې کله چره